پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خپرونه کې سپینه مڼۍ وایي د افغانستان د څه کم لس میلیون ډالرو کنګل شویو زیرمو د نه ازادولو لپاره دلایل لري.
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. موږ له خپلو شریکانو سره په دې اړه بحث کوو.
په هند کې د پخواني دولت د روزل شویو افسرانو نامعلوم برخلیک.
موږ د سفارت په سفارت سره د غوښتنه کړې او ویل چې موږ هسپتال ته مسول یو او دغه نظام د منځه تللی.
په جلال آباد کې د افغانۍ د ارزښت له رالوېدو سره لوی پلورنځي بند شوي دي. په غزنی کې عام خلک د کورونا ضد واکسین په اړه شکونه لري.
معلومه نه ده چې څه جوړ کړي. بعض خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفوي. بعض خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي.
او په دوهم نیمای کې 25 دقیقې 19 بحث لرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
طالبان وایي د افغانیو د ارزښت ثبات ته لاس په کار شوي دي. په هند کې د افغانستان د پخواني پوځ لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. او په ډنمارک او ناروې کې چارواکو اندېښنه ښودلې چې د کورونا ډېرې پیښې به د ویروس د نوې بڼې وي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچله او جالي افغانیو د ویش او نورو ټولو هغو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر ارزښت بد اغېز کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي بیگانه وخت د طالبانو د وزیرانو شورا د پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اقتصادي کمیسیون د دنده وسپارل شوه چې د ټولو اقتصادي نهادونو سره په همغږۍ د افغانۍ د ثبات د ساتلو په اړه عاجل اقدامات ترسره کړي. د هر ډول ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچله او جعلي افغانیو د ویش یا د چلاو د مخنیوي په برخه کې او همدارنګه نورو عواملو په برخه کې چې د افغانۍ ثبات ګواښي پر ضد یې کوټلي ګامونه واخیستل شي.
پرون د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت د ریکارډ تر کچې ولوېد او یو ډالر د ورځې په پای کې 125 افغانیو سره تبادله کېده. د افغانستان د کرنسۍ یا د افغانیو د ارزښت بېساري کمیدل په افغانستان کې د ټولو خوراکي او ضروري توکو قیمتونه ان دوه برابره کړي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په هند کې د افغانستان د پخوانی پوز لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیر 180 تنو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي چې هلته د دوی ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو یوه نن ازادي راډیو ته وویل چې نه د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوري.
امنیتی امن پازاشت در افغان نظامی نو بپر زمانگ سر تا خطره در افغانستان که مونگ نشو که اوله چه بیر تا وطن تا پداغ نظام که او بود.
لدیوران د بشری حقونو د څار نړیوال سازمانو ویل چې طالبانو یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخوانی حکومت سل پوځیان وژلي او یا تریتم کړي دي. طالبانو بیا دا راپور رد کړی او وی ویل چې هیڅ اته په پخوانی نظام کې د غړیتوب له کبله سزا نه ده ورکړل شوې. په کندهار کې پرون ولس مجهول الهویا جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي د دوی تربیا وکمنېدو د مخه په جنگ جګړو او ترافیکي پیښو کې د شپېتو تنه وژل شوو کسانو جسدونه په میرویس روغتون کې پاتې دي چې اوس یې دوی خاورو ته سپاري. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ عامر شم سمیمی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په تیرو څلورو میاشتو کې د همدې وژل شوو کسانو د کورنیو د موندلو لپاره اعلانونه ترسره شوي دي، مګر کورنۍ نه دي پیدا شوي. په کندهار کې د اسلامي امارت اړوند ادارو په ګډه د یاد جسدونو د شخولو پروسه شروع کړي. 19 جسدونه خاورو ته وسپارل شو. د پاتو 23 جسدونو د شخولو پروسه به هم پر راتلونکو ورځو کې ترسره شي.
د طالبانو چارواکو داسې وخت په کندهار کې د لسګونه مړو د ښخولو اعلان کړی چې د طالبانو په بیا را واکمنېدو سره هلته له بېلابېلو سیمو د پخوانیو حکومتي چارواکو او عسکرو د وژلو راپورونه خپرېدل. په ډنمارک او ناروې کې روغتیایي چارواکي وړاندوینه کوي چې دا اونۍ به دغو هیوادونو کې د کورونا ډېرې پیښې د ویروس د نوې بڼې اومیکرون وي. د بریتانیا د روغتیا وزیر هم پرون وویل چې تر 48 ساعتونو پورې به په لندن کې د ویروس دا نوې بڼه ډېره تیت شي. د بریتانیا د عامې روغتیا وزیر ساجد جاوید پارلمان ته ویلي د کورونا ویروس هیڅ یوه بڼه دومره چټکه نه خپرېده. اومیکرون د کورونا ویروس هغه بڼه ده چې د لومړي ځل لپاره په جنوبي افریقا کې وموندل شوه، خو اوس د نړۍ شاوخوا 60 هیوادو ته رسېدلې. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن پرون وویل چې دغه هیواد کې د اومیکرون یو ناروغ مړ شوی هم دی چې د نړۍ په کچه له دې کبله د مړینې لومړنۍ پیښه بلل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چهارشنبه کنټکی ته ځي څو د بوړبوکیو له امله اوښتي زیانونه وارزوي. تېر اونۍ کې پیل شوو بوړبوکیو او تنبادونو د امریکا متحده ایالاتونو منځني غربي ایالاتونه سخت زیانمن کړي او په کنټکی کې د پام وړ کسان مړه او مالي تاوانونه یې اړولي دي. هلته چارواکو ویلي چې په دې بوړبوکیو او تنبادونو کې لږ تر لږه 94 کسان مړه شوي او ګڼ شمېر لا هم لادرکه دي. او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرون راځي هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې اقلیمي بدلونې په رسمي ډول د نړۍ له امنیت سره تاړه. دا پریکړه لیک د نایجر او ایرلند له خوا وړاندې شوی وو او پکې له امنیت شورا غوښتل شوی چې د اقلیمي بدلون منفي اغیز وارزوي. د امنیت شورا 15 غړو له ډلې 12 هغو دغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر وی پانه کتلای شي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وی پانه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. سپینمانی د افغانستان د بانکی زیرمې د آزادېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د غوښتنې په ځواب کې وایي چې دا زیرمې به آزادې نشي. د سپینمانی ویاندې جین ساکی بیگا هغه درې مهم دلایل بیان کړل چې د هغو په خاطر دا پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یوه تازه مرکه کې له متحدو ایالاتونو غوښتي دي چې د افغانستان کنګل شوې نږدې 10 میلیارد ډالر شتمنۍ آزادي کړي.
د افغانستان د بانکي زیرمې د آزادېدو په اړه طالبانو ته د امریکا ناهیلې کوونکی ځواب. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادېدو په اړه د طالبانو له بیا ځلي غوښتنو سره سره سپینه ماڼۍ دا یو پیچلی موضوع بولي او وایي د زیرمې ته طالبان لاسرسی نشي لرلی. د سپینې ماڼۍ ویاندی جنساکي پرون خپله خبري غونډه کې د دې بانکي زیرمې د خلاصېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د تازه څرګندونو په ځواب کې وویل
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. لومړی باید یادونه وکړم چې دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او موږ په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو.
امیر خان متقی اسوشیټډ پریس سره خپله مرکه کې چې پرون خپره شول امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ پرېږدي.
اعلان کړی دی چې غواړي د چې دوی په افغانستان بندیزونه لګولي دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فایده نه لري.
خو د سپینې ماڼۍ ویاند درې دلایل یادوي چې په خبرې مهم دي او بابیزن شي ګڼل کېدی. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته د طالبانو لاسرسی محدود کړی. جنساکي وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوه چې غوښتنه یې کړې دا پیسې د پر دوی وویشل شي یوه مهمه موضوع ده او له پامه نه شي غورځول کېدی. دویم، د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړ کېږي. او دریم، متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمه نیخ په نیغه د افغانانو د ګټو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي. امریکا واته د طالبانو له رسیدو سره سم د افغانستان نږدې 10 میلیارده بانکي زیرمه کنګل کړه. طالبانو د دې شتمنۍ د ازادۍ په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه په دوحا کې له امریکایي استازو سره 2 ځله غونډې وکړې او هیله یې وښوده چې د ستونزې حل ته به لار پرانیزي. خو د امریکا د خزانې وزارت د لیندۍ په 19مه یوازې عمومي جواز صادر کړ او اجازه یې ورکړه هغه خلک او مؤسسې چې د پیسو د استولو په چاره کې دخیل دي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافی کړي. د دې ترخوا نړیوال بانک د لیندې په شلم اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړی چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولیږدول شي. له دې پرته د بندیزونو پر مخ کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي او آن مرسته کوونکي هیوادونه هم خپلې مرستې د طالبانو حکومت ته نه سپاري، بلکې ټولې بشري مرستې هم د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارو لخوا مصرفېږي. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو لخوا طالبانو ته یو شمېر شرایط وړاندې شوي چې د منلو په صورت کې دا ستونزې تر ډېره بریده پای ته رسیږي. تر هغه سره مبارزه د یو ټولګډونه حکومت جوړول، نجونو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه، او د بشري حقونو او بیان ازادۍ درناوی او منل هغه څه دي چې نړۍ له طالبانو د عملي کېدو غوښتنه کوي. خو طالبان بیا وایي شرایط عملي شوي او وخت دی چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني. هغه غوښتنه چې له طالبانو ته ډیرو نږدې هیوادونو هم نه ده منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په هند کې د افغانستان د پخواني پوځ لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیر یې 170 تنو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي او هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو څخه یوه نن ازادۍ راډیو ته وویل چې نه یې د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوري. له نوموړي سره اسدالله لودین مرکه کړې او په پیل کې ښاغلي رحیم الله د تا خپلې ستونزې بیان کړې دي.
زمونږ مجموعي تعداد په هند کې د افغان نظامي محصلینو افسرانو جګړنانو ټوټل شمېر 30 لاکھ پورې رسېږي. اوس مهاله پورې مونږ سره هلته او مرسته نه د هند حکومت له لوري شوې او نه د افغانستان د نوي نظام له لوري شوې ده. البته مونږ په کراتو کراتو د هند حکومت څخه غوښتنه کړې، هغوی زمونږ حالات په خپلو سترګو لیدلي، درې ځلې مونږ لاریونونه کړي، زمونږ د لاریونونو مخنیوی هم کړی. مونږ سره د یو څه خشونت څخه هم پولیسو یې کار اخیستی. مونږ ته یې پته څنګه کومره ویلي چې تاسو خپل سفارت لرئ او خپل سفارت ته مراجعه وکړي او هغوی ته مشکلات حل کړي. مونږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې، هغوی ویلي چې مونږ مخکې تاسو ته مسؤول یو ځکه چې پخوا نظام او هغه نظام مونږ سپورټ کولو کې حمایه کولی. اوس هغه نظام د منځه تللی، مونږ هم بیشتر نه ویشته یو او تاسو سره هیڅ ډول مرسته مونږ نشو کولی. تاسو په خپله هر څه کولی شئ د ژوند پیرولو لپاره په هند کې د خپل امکاناتو څخه کار واخلئ. زمونږ تاسو سره هیڅ ډول مرسته نشو کولی. دا هغوی ځواب د هر وخت مونږ لپاره منفي و.
تاسو ولې افغانستان ته راتګ ته زړه نه ښه کوئ؟ امکانات نشته د راتګ مو او کنه د راتګ په اړه مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پیښ شي؟
نه امکانات شته او نه امنیتي امن فضا شته د افغان نظامیانو لپاره. زمونږ سر ته خطر ده په افغانستان کې. په نړیواله میډیا کې یو راپور هم د بخنې د نړیوال سازمان د لوري خپور شوی چې هغه کې راغلي چې تیرو میاشتې کې لسلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسې د وطن نو تر کړه د اوسنی نوی نظام له لوري له کوره ویشتل شوي دي او بې درک شوي یا وژل شوي دي چې د سبینه موندل شوي. دا ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسی پیدا کړي. دا په کراتو کراتو د دې څخه زیات دي. عمده علت زمونږ سر ته د کیس خطر له امله موږ نشو کولی چې بیرته وطن ته په دغه نظام کې وګوري.
دغه د بشري حقونو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه، دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپل داسې شخصي ملګری پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغه سي بریدونو ښکار شوی وي؟ د طالبانو له راتګ وروسته هغوی په مرموز ډول وژل شوی وي او یا حمله دره کوي؟
ډیر زیات ملګری مونږ سره تماسونه نیسي. دا هغه نورو ملګرو په اړه مونږ ته معلومات راکوي چې هغوی نادره شوي، د کوره ویستل شوي یا بندیان شوي، زیاتره شکنجه شوي. د هغوی د کورنیو غړي شکنجه شوي دي. ولې ستاسو د کورنیو غړي په نظام کې وو؟ ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظامي برخه کې؟ نو دې معلومات نظر د نورو منابعو نه مونږ ته زیات را رسېږي، ځکه چې مونږ په مستقیمن د هغوی سره په تماس کې یو. د هرې پېښې نه مونږ ته خبر راکوي. مونږ ته ډېر زیات معلومات کېږي. په همدې خاطر باندې مونږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره.
بلې، او تاسو هلته په هند کې سفارت ورغلی ځواب مو نه دی ترلاسه کړی؟ د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی؟ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې سته. د دوی دروازې مو ور ټکولې دي. دوی څه وایي درته؟
قدر منو اوریدونکو، تاسو په هند کې د افغانستان د پخوانی پاوز د یو افسر رحیم الله خبرې اوریدئ چې د نورو یو سلو اتیا تنو پخوانیو افسرانو په ډله کې د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللی او وایي چې د امنیتي ستونزو له کبله بیرته هیواد ته نشي راستنېدلی. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
چین ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به له افغانستان سره د څه باندې 1500 ټنه خوراکي موادو مرسته وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد نن سه‌شنبه آزادي راډیو ته ویل چین له افغانستان سره د 15 میلیون ډالرو په ارزښت بشري مرستو په دویمه جوپه کې پرون یو اندازه درمل، 6000 کمبلې او 1000 ژمني جمپرونه افغانستان ته وسپارل. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی آزادي راډیو ته ویل ټاکل شوی پراتونکو ونیو کې چین افغانستان سره د 1500 ټنه اوړو او اوو ټنه وریجو مرسته هم وکړي او دا مرسته به په اړمنو کورنیو وویشل شي. له افغانستان سره د بشري مرستو دوام په داسې حال کې دی چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو لوړېدو سره د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او د وزګارۍ له امله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت له کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ لپاره د یوې کمیټې له جوړېدو خبر ورکوي. د سوداګرۍ وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزیر د فابریکو او کارخونو له مالکانو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د صنعت د ودې ترڅنګ داخلي تولیداتو ته د بازار موندنې لپاره به یوه کمیټه جوړه کړي. د سوداګرۍ وزیر له صنعتکارانو سره په لیدنه کې ویلي چې پر خامو موادو د تعرفې د معافیت په برخه کې پاملرنه شوي او هڅه به وکړي چې په کور دننه له داخلي تولیداتو استفاده ډیره شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 144 افغانۍ او دیش پوله، یو یورو 120 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 110 افغانۍ او 28 پوله، یو اماراتي درهم 110 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ کلداري 1296 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 645 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کورنیو مسایلو په اړه وړاندې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. ټاکل شوی چې په بیلاروس کې یوه محکمه نن د دې هیواد د اپوزیسیون د یوې فعالې د میړه د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. دا چې د دې فعالې میړه ولې بندي دی، ولې محکمې ته راوستل شوی او په کومو دلایلو په ځینو مواردو باندې تورن شوی، په دې اړه ملالۍ بشیر د شیبه نور جزئیات راکوي.
مننه تکل صاحب. لکه تاسو چې وویل د جلا وطن سوی فعالې سویتلانا تسیخانوسکاویا د میړه د قضیې تر څنګ د بلاګرانو یوه ډله د مخالف ګوند فعالانو او د جلا وطن سوی ځینو نورو کسانو د پریکړو په اړه د قضیو په اړه به نن پریکړه کیږي په بیلاروس کې. د بیلاروس د حقونو ډلې دا ټول کسان چې د بندو دروازو شاته محاکمه کیږي سیاسي بندیان بولي. دوی د تیر کال تر ولسمشریزو انتخاباتو مخکې نیول سوي وو. د دوی د قضیو 103 ورځې کېږي چې د بیلاروس په تاریخ کې له تر ټولو اوږدو محاکمو څخه ګڼل کېږي. د دیموکراسي په ملاتړ حرکت له هغه راهیسې زیات او په ځانګړې توګه لاریونونه وروسته له هغه ډېر سول چې زورواکی الکساندر لوکاشینکا په 2000 کال کې یو ځل بیا انتخابات وګټل او دا انتخابات او نتیجه یې د اوکراین مخالف ګوندونو او لویدیز په رسمیت نه ده پیژندلې. تکل سه په دغو کسانو کې چې محاکمه کیږي مشهوره ویډیو بلاګر سیارهی تسیخانوفسکی هم شامل دی چې غوښتل یې د لوکاشینکا پر وړاندې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو دی له فهرسته وایستل شو او تر ټاکنو مخکې ونیول شو. له فهرسته تر ایستل کېدو وروسته د ده میرمنې تسیخانوفسکایا رای ورکوونکي راټول کړل او د مخالف ګوند او لویدیز په وینا د 2020 انتخابات وګټل. تسیخانوفسکایا تر انتخابات وروسته د ځان او خپل دوو کوچنیانو د امنیت په خاطر له بیلاروس څخه لاړه او له هغه راهیسې په لیتوانیا کې د جناوطنۍ ورځ شپې تیروي. همداراز یو بلاګر او د ازادي راډیو د ځایي څانګې سلاکار ایهار لوسریک هم په دغه قضیه کې شامل دی چې محاکمه کیږي. دی تر انتخاباتو مخکې ونیول سو او ورباندې تور دی چې د مشهوره ټلګرام چینل په کارولو سره د عامه نظم ګډوډولو هڅې کړې دي. د ازادي اروپا رئیس جیمی فلای د لوکاشینکا له رژیم غوښتي چې له لوسیک او نورو خبریالانو سره د غندلو وړ چلند چې د ده په وینا دا چلند د غندلو وړ دی باید پای ته ورسوي. په دې قضیه کې په نورو کسانو کې د ولسمشریزو انتخاباتو پخوانی کاندید سیاسي مخالفان او ځینې نور کسان چې د خبریالانو او بلاګرانو په توګه کار کاوه هغوی هم شامل دي، او د هغه راهیسې چې دوی نیول سوي وو په بیلابیلو جرمونو دوی تورن دي چې په هغوی کې ډله ییزه ګډوډي رامنځته کول شامل دي. تکل صاحب
ډېره مننه. ملالۍ بشیر و چې په بیلاروس کې د یوې محکمې د نن ورځې د غونډې په اړه جزئیات راکول. د نن په غونډه کې په پام کې ده چې د بیلاروس د اپوزیسیون د فعال سویتلانا تسیخانوفسکایا د میړه چې ویډیو بلاګر دی او د بیلاروس د حکومت له منتقدانو څخه دی د ده د برخلیک په اړه به پریکړه وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بیو د لوړېدو له کبله له ختیځ ننګرهار ولایت څخه راپورونه وایي چې له همدې کبله د خوراکي موادو د پلور زیات شمیر عمده هټۍ تړل شوي دي. سوداګر وایي په اوسني وضعیت کې چې بیې پر ځای نه دي ولاړې له پلور د هټیو تړلو ته لومړیتوب ورکوي. ولسي وګړو ویلي دي چې د خوراکي موادو د هټیو له تړلو سره دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همداشان وایي چې په بایو کنټرول نشته، د ښارونو په یوه برخه کې یو څه په یوه بیه او په بله برخه کې په بله بیه پلورل کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
له تیری ورځې راهیسې کله چې ډالر د افغانیو په وړاندې باندې په بیساري ډول باندې لوړ شول او یو ډالر د افغانستان په مارکیټونو کې د صرافیو په مارکیټونو کې په 130 افغانۍ باندې بدل شو، د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو ستر پلورنځي چې دی دا وتړل شول، د مالکانو لوري نه د پلور دا مرکزونه وتړل شول. او دلیل دا و چې سوداګرو ویل چې دوی عموما خریداري چې دا په ډالرو باندې کوي او بیرته پلور په افغانۍ او نرخونه چې دی دا په ثانیو کې تغییر کوي، نو دوی نشي کولای چې په دغه حالاتو کې پلور وکړي ځکه دوی له جدي خساري اقتصادي تاوان سره مخامخ دي. په ښار کې زیاتره هټۍ چې دي هغه د مشتریانو په مخ باندې تړل شوي دي او هیڅ چاته سودا نه ورکول کیږي. عام خلک وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې کاروبارونه په ټپه باندې ولاړ دي، په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شوی دی، کار نشته دی، دغه حالت چې دی دوی له جدي ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. بل موضوع چې خلک یې وایي هغه دا ده چې په نرخونو باندې کنټرول نشته دی. لږ 13 سهار یوه 8 کیلوې بوري وړه چې دی دا په 2500 افغانۍ باندې خلکو اخیستي، خو ماخام دغه نرخ لږ تر لږه 3000 ته ورسید. نن چې دغه نرخ 3200 کې چلیږي. دغسې غوړي دغسې نور د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې چې دي دا نو پټوله کې دغه یو جدي ستونزه ده چې خلک ورسره مخامخ دي او د نرخونو کنټرول خلک وي چې د نرخونو کنټرول هیڅ نشته دی. د خار په یو برخه کې ځین شین په یو نرخ باندې خرڅیږي، د خار په بل برخه کې ځین شین په بل نرخ باندې، او هیڅ څوک مسؤلین هم دغه حالت ته ځوابګوی نه دي او ځوابوین کې نه دي. موږ هڅه وکړه چې دغه مسایلو په اړه باندې په جلال آباد کې د مسؤلینو سره وغږیږو، خو دوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه او ونه توانېدو چې دوی سره
پر اپور کیمو په ننګرهار کې د افغانۍ د ارزښت لټیټېدو او د خوراکي موادو د بایو لوړېدو سره د لویو هټیو د بندېدو په اړه جزئیات اوریدل.
مردانه کمزوري دوه کال وروسته
اوس هم قدرمنو اوریدونکو ورزو ستاسو پیغامونو ته تاسو لا پیغامونو
محمد علی او پادار هم د هلمند د ګریش ولسوالۍ سره پیغام لیک تر غلم ارګو باندې درې میاشتې تر مخکې د ګریش ولسوالۍ د سقوط حالات نو د جنگ په وخت کې په بازار سره ملکان او کورنۍ خلک ټول وو. په بازار کې یوازې طالبانو د پخوانی حکومت اسکر او خلک وو. نو په دې وخت کې طالبان بازار ته چراله چار ځای بوارل د غلیمت په نامه باندې د خلکو څخه شخصي شان اخیستل چې د حکومت خلکو څخه شخصي موټر واخیستل، موټرسایکل یې ځینې واخیستل، د مکتبو څخه غالۍ او پرشونه او چوکۍ وړلې، خلکو څخه ډېر شان واخیستل د حکومت د شانو په نامه باندې. نو دا خلکو شکایت وکړ، طالبان مشران وویل چې دا خلک به ګرد راځي، دلته به تا به ورسره کېږي او دا به ګرد خلیفلا کېږي، قانون منګل ته به سپارل کېږي. متاسفانه دغه وخت رئیس بیا تر اوسه پورې هغه خلک موږ وینو تر اوسه پورې وسلوال نه پاره ورته رایي، نه چا حساب ورسره کړی دی، نه چا د حساب دپاره راوستل دي، نه چا راغوښتي دي. نو ولس اوس هم په دغه تمه ناست دي چې خپل حساب شان په لاس ورکول شي او خپل حساب غوښتونکي دي. نو سمه لرم، السلام علیکم.
کندهار ولایت ته سمې اړیکه نیولې ده در سره په دغه اوسني وضعیت کې کم مرستې چې راغلي دي هغه مرستې خپل ځایو ته نه دي رسېدلي، ورور هغه مستشکل کسانو ته نه دي رسېدلي. هغه پخواني وکیلار یې سره نرغلي دي، هغه یې اوس هم سره دورې دورې کوي، خو چا ته نه دي رسېدلي. دا مسلمانان دي، وایي موږ مسلمانان یو، نو چې مسلمان یې نو باید د مسلمانۍ اول شرط هغه خوځای کړي. دا ډېره غټ وجیبه ده د یو چا لپاره. السلام علیکم ورحمة الله.
وروره د خانشین د ولسوالۍ څخه خبرې در سره کوو چې دغه اوبه ول نه رای لافیه دغه مشکونه وشي دغه داینه مو وروره وشي زله د دیوانانو غنه سره د انسانانو غنه وروره چې کله مسلمانان د وشتلې سره مخامخ یو بیا د تجیکی اوبه په تولین غره لافیه نه داخل کوته دا موږ سره یې لای د پاره خدای او کوه ما وروره وشي او د خلک دای زله په تکلیف کې سانه سیره خدای به مال
ستاسي پیغام ستاسي نظر
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې او نیز بحث لرو چې د افغانۍ د بای د ټیټه دو د عواملو د حل او د حلارو په اړه بحث ته ځانګړی دی. خو اوس له کابل، هرات او ځینو نور ولایتونو څخه وروسته په غزنی کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې ثبتېږي، خو بیا هم د دې ځای ډیری اوسیدونکو د کووید 19 ضد واکسین نه لګوي. دوی په دې باور دي چې دا واکسین جانبي عوارض او زیانونه لري، خو د روغتیا ماهران د دغه واکسین لګول اړین ګڼي او وایي دا ګټور درمل دي.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیشکاری لګول او ډار جانبي عوارض په کووید 19 بې باوري بهرنۍ د سیسا او داسې نورې کلیوالي او پیتاوي ګنګوسې دا هغه ګنګوسې دي چې له امله یې د غزني ډیری اوسیدونکي د کورونا واکسین د لګولو مخه اړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بې سواده او په بازار کې د دوو لاسو په مزدوروي بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې سا اخلي. حبیب الله د غزني ښار اوسیدونکی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي.
ډیر خلک په خارجانو باندې بې اعتماد دي، معلومه نه ده دا چې څه جوړ کړي. بعض خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفوي، بعض خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي، او بعض خلک بیا وایي چې داسې دا څه شی ده نور تکلیفونه ځینې زیاتېږي. بعض خلک یې کوي او بعض یې نه کوي، او ډیر خلک د کورونا ته توجه هم په افغانستان کې نه کوي ځکه خلک ډیر عقیده په دې باندې نه لري.
دی دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوی او څلورمه اومیکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو ګواښونکي او وژونکي بولي، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجرۍ چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي خو خلکو ته یې د لګولو سپارښتنه کوي. نوموړی وایي، زما په نظر ګټه به یې زیاته وي.
ولہ دا د خلکو خپل کې دا وایدا ګټه نه لري، تاوان لري. بوسی ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دسی ولې نه لري، هغه به نو دوی ته معلوم وي. خلک وایدا بدن کمزوری کوي، دا د کافرانو شی دی، دا دلته مسلمانان ضعیف کوي، دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
روغتیایي ماهرین هم دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیانې ګټې زیاتې دي. د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر نظر ولیزاده،
زموږ په جامعه کې د سواد کچه ټیټه ده. همدا وجه ده چې نه تنه د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکې لري. عوارض جانبي به لري، ټول دوایو په مجموع کې ولې دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو دا اوازې خبرې کړي دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایرس واکسین نه لګول یو لوی ستونزه بلل یاده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایرس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسېدونکي کورونا وایرس بابېزه د غربي نړۍ دسیسه او رشخند ګڼي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورې قدرمن اوریدونکو راورسېدو د خبرونه دوهمه نیمایي ته. لمړی پام وکړئ د خبرونو لنډیست چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچله او جعلي افغانیو د ویش او نورو ټولو هغو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر ارزښت بد اغېز کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا له افغانانو سره د دغه سازمان د مرستو ډاډ ورکړی. د برالاینز د خبرې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو پر مهال کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اګست 13 نیټې راهیسې له څه باندې 900 امریکایي اتباعو او د دایمي استوګنې یعنی گرین کارت لرونکو سره له افغانستانه د وتلو په برخه کې مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې 409 اویا امریکایي اتباع او 450 دایمي اوسیدونکي او کورنۍ له افغانستانه استلی دي. په کندهار کې پرون ولس مجهول الهویا جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دوی تر بیا واکمنېدو د مخه په جنگ جګړو او ترافیکي پیښو کې د شپېتو تنو وژل شوو کسانو جسدونه په میرویس روغتون کې پاتې دي چې دوی اوس خاورو ته سپارل پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چهارشنبه کینټکی ته ځي څو د بوړبکیو له امله اوښتي زیانونه وارزوي. دغلته بوړبکیو او تیز بادونو شاوخوا 490 کسان وژلې دي او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرون ورځې هغه پریکړې لیک ویټو کړ چې اقلیمي بدلون په رسمي ډول د نړۍ له امنیت سره وتاړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورې قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 بحث 25 دقیقې تاسو ته وړاندې کیږي چې په دې خبرونه کې به هم زه احمد تکل ساس کوربایم. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د باختر د نامتو خزانې په اړه له شکونو او پوښتنو وروسته د ملي موزیم رئیس وایي چې د افغانستان دا لرغونې خزانه په هیواد کې دننه او خوندي ده. محمد فهیم رحیمی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې که څه هم د دې خزانې دقیق ځای ونه خود، خو ویل چې دا ملي پانګه په افغانستان کې دننه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي. د ازادۍ رادیو په دې ځانګړي راپور کې د پوښتنې ته د ځواب موندلو هڅه شوې چې آیا د طالبانو حکومت د دې ارزښتناکې ملي پانګې د ساتنې نیت او امکانات لري؟
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا پیل وروسته د باختر خزانې د خوندیتوب په اړه هم پوښتنې او اندېښنې راپورته شوې دي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ټولنیزو رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې ګنې د باختر خزانې ځینې برخې په ایران کې دي. په دې راپور کې مو د دې موضوع د روښانه کولو هڅه کړې ده. د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل باختر خزانه په افغانستان کې ده. کته هم خاغلی رحیمی په افغانستان کې دننه د باختر خزانه د دقیق ځای پاره تنه وای خو ټینګار کوي چې دغه خزانه په یو خوندی ځای کې ساتل کیږي.
آثار گنجینی باختر در گذاشته
د باختر خزانی آثار د هغه مسلکی لید پر بنسټ چې د افغانستان د ملي موزیم کارکون کی لري په هر ډول شرایط او وخت کې خوندی و او تر اوسه هم له نیکه مرغه مسونه او خوندی دي.
خو آیا په اوس وخت کې افغانستان د باختر خزانه د ساتلو لپاره یو امن ځای کېدلی شي؟ د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمران خان مسعودی په تیر کې په څو ځلي رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په اوله دوره کې څو ځلي هڅه وکړه چې باختر خزانه ترلاسه کړي خو بریالي نه شول. اوس یو شمېر لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د دې ملي پانګې د ساتلو توانایي نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانې د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استاد رحیم الله په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
احتمالی که خزانه
د باختر خزانه د خطر احتمال ډیر زیات دی. د دې لپاره چې طالبانو همیشه د یوې ډلې په توګه یادونه کیږي، هغه ډلې چې تر اوسه د نړۍ له خوا د یو رسمي حکومت په توګه نه ده پیژندل شوې، د دې ترڅنګ لري نه ده چې دغه ډله په داسې اقداماتو لاس پورې کړي چې د افغانستان د خلکو له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. موږ تیر وخت کې هم تجربه کړل چې طالبانو هڅه وکړه تر څو باختر خزانه ترلاسه کړي.
د پوهنتون یوه بله استاده رحیمه نعیمی وایي چې افغانستان تلپاتې امنیتي ټیکاو نه لري، نو له همدې امله باختر خزانه له ګواښ سره مخ ده. آقای نعیمی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
به لحاظ امنیتی افغانستان
د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت له ننګونو سره مخ سوی دی. د دې وضعیت د تلپاتې کېدو لپاره زیات وخت اړتیا ده او اوس ډېر احتمال شته چې باختر خزانه خوندي نه وي.
خو افغان لیکوال نجیب الله منلی وایي چې له هیواد بهر د باختر خزانه لیکدول د خوندیتوب لپاره مناسب حل لاره نه ده. خو په اوس وخت کې د افغانستان تازه حاکمان هم د باختر خزانه د ساتلو وړتیا نه لري.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام د فرهنګي میراثونو په ساتلو کې چندان د باور وړ نه دی. دې نظام کې بلخ خشمه د هغه تور مغز نه سرشته دي چې د لرغونو آثار له منځه وړل ورته وړي ویاړ ښکاري. نو په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې له ګواښ سره لاندې مخ دی.
طالبان د باختر خزانه د خوندیتوب او د ساتلو د څرنګوالي په اړه نظر نه ورکوي. خود طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان تیرونی آزادی رادیو ته وویل د طالبان حکومت ژمن دی چې د هیواد له تاریخي او لرغون آثارو ساتنه وکړي.
اسلامی افغانستان متوجه است،
اسلامی امارت متوجه ده، تاریخی آثار به هم ساتل کیږي او هم به پالنه کیږي. دا تاریخی آثارو له ځای کې دوا ویجاړې دوب مخنیوي کیږي. موږ په ټول هیواد کې د موضوع ته متوجه یو.
د افغانستان د تاریخی او فرهنګي آثارو د امنیت او خوندیتوب په تړاو اندېښنې لمخ کې هم موجوده وي. د طالبانو لاسته دغه هیواد له لویدو نږدې لس میاشتې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر مخکېنۍ غړو غوښتنه کړې وه چې باختر خزانه د یو بل دریم معتبر هیواد ته واستول شي او ټینګار یې کړی و چې دغه هیواد د باختر خزانې لپاره خوندي او امن هیواد نه دی او احتمال لري چې دغه ملي پانګه قاچاق شي. باختر خزانه تلویخت کال مخکې په 1958 کال کې د جوزجان په تلاتپه کې ترلاسه شوه چې اوس په افغانستان کې د سرو زرو تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 سترو خزانو په کتار کې راځي. دغه خزانه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د 14 هیوادونو په 9 نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوه او د 2000 کال په لومړیو کې بیرته افغانستان ته راوړل شوه او افغانستان بانک ته وسپارل شوه چې ویل کېږي یو خوندي ځای کې وساتل شوه. د باختر خزانه 8 کیلو وزن لري. دغه خزانه 315 یا سره او 1015 تلویخت برخه ده چې ټوله یې سره زر نه دي، بلکې د فیروزه دانه او لاجورد هم پکې شامل دي او عقیق هم پکې کارول شوی دي. دغه خزانه د تیر کال په ژمي کې د افغانستان په ارک کې ننداره ته کې خودل شو.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته چکرې نجات نه تکول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې اونیز بحث ته احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. په افغانستان کې د اثارو د بدلولو تر ټولو لوی مرکز شاهزاده سرای د صرفانو ټولنې غړي وایي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیه په بې ساري ډول لوړه شوې ده. د شهزاده سرای صرفان له افغانستان بانک څخه غواړي چې د ډالرو د بیې د لوړېدو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي. دوی وایي چې بانک باید مداخله وکړي. د شهزاده سرای یو شمېر صرفان وایي چې د افغانیو په مقابل کې د ډالرو د بیې لوړېدل د هیواد په سیاسي وضعیت پورې تړاو لري او اړتیا شته چې طالبان د میرمنو او نجونو په ګډون د افغانستان د اوسیدونکو د بشري حقونو د تامین لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني. که څه هم د افغانستان بانک او طالبانو چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې په بازارونو کې د اسارو بیې کنټرولوي، خو د دې هیواد اوسیدونکي نیوکه کوي چې ګنې د طالبانو حکومت د دې اقتصادي کړکیچ د مخنیوي لپاره واضحه طرحه نه لري. په 25 دقیقې اونیز پاس کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د نن په باس کې د اقتصادي چارو شنونکی تاج محمد تلاش په مستقیمه اړیکه سره دی. ورزو د خبرونې میلمه ته تاج محمد تلاش صاحب، تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې د ګډون بلنه مو ومنله. راپور کې مو مخکې واورېدل چې د شهزاده سرای صرفان دوی ادعا کوي چې د افغانستان اوسنی روان وضعیت او روان سیاسي کړکیچ د افغانۍ د ارزښت پر ټیټېدو اثر لري. کولای شئ چې دې باندې لږ نور رڼا هم واچوئ؟
دلوی خدای په سپیڅلي نامه تکل صاحب سلام، تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته درناوی وړاندې کوم او د ټولو افغانانو د وخت په خیر وي. فکر کوم چې دا بس یو تخصصي او یو مسلکی بس ته ضرورت لري. که فرصت وي زه به د افغانستان بانک په جنو کړنو باندې رڼا واچوم، د قانون په بنسټ باندې، او په دې لړ کې به بیا په نورو چړنیزو مسایلو باندې راشو. تکل صاحب محترم، زه وایم چې اول خو د افغانستان بانک ډالري زیرمې 10% کمی شوی دي او 15% شتون لري، چې د ډالرو د قیمت په اړه باندې د افغانستان په صرافانو ټولنه بازار کې ډیر منفي اغیز غورځولې دي، چې باعث دې شوی چې ډالر او بهرني اسعار د افغانیو په وړاندې قیمتونه لوړ شي.
یو اوریدونکو لرو مستقیمه اړیکه باندې را سره د مهرباني وکي ځان معرفي کوي او بیا خپل نظر یا پوښتنه وایست.
مته الله خالزم د کونړ ولایت څخه مهرباني ته پوښتنه ده چې امارت اسلامي تاسو مخکې خبرو کې ویل چې کوم واضح خطر هنه لري د اسعار د کنټرول په وړاندې یا اقتصادي پرمختګ په وړاندې، نو څنګه به وکول شي چې دغه نرخونه کنټرول کړي او داشته ناورین ختم کړي؟ ځکه افغانان ډېر بسخ حالات کې دي، د 2 روپۍ درک چا سره نه لګیږي، کار نشته، روزګار نشته، نو څنګه به وکول شي چې دا نرخونه کنټرول کړي او دا افغاني په وړاندې داشته ناورین ختم کړي؟ ځکه چې افغاني د سکت روان یو د ډالر په وړاندې او د نور اسعار په وړاندې ختميږي، نو ډېر افغانان به د سخت مشکلات سره مخ کړي.
خالد زای صاحب، را سره اوسې ستاسو پوښتنه ل تلاش صاحب سره د خبرونه ل میلم سره هم شریکو، مگر اوس بیا له هغه سره وصل شوی خو زه تاسو نه پوښتنه کوم چې تاسو څه کار کوئ، او څه وظیفه لرئ، او په ورځني ژوند کې مو څه تغییر راغلی دی د ډالرو د بیې ل لوړېدو او د افغانۍ ل لوړېدو سره؟
نو مونږ خو زه خپل استاد یم کنه، او ماش راکي دا واته در په ماش راکي اغه د درې څلور میشت کیږي چې بنشه وي دي، اوس یې فکر کوم چې کارم روان دي، ته مې راکړی چې و بشي کنه. خو په دې ماش باندې چې نرخونه فتیږي د کورنۍ چلول ډېر سخت دی او ګران کار دی، او فکر کوم دا مشکل به ټول استادانو سره ورسي.
استاد یعنی د خوانزي استاد یاست که د کوم پوهنتون یا دارالمعلمین استاد؟
دارالمعلمین استاد یم.
تیرالا، تاسو کوم طرح لری مخکې لدی چې زمونږ میلمه په دې باب خبرې وکي؟
نو ښکارا دغه طرح ده چې تجارت پیوړ شي، بازار ته ډالر وړاندې شي، داخلي تولیدات زیات شي، خپل باندې کول شي، د افغانۍ د لوړېدو مخه ونیسي، ځکه ډالر په بازار کې ډېر دی، نرخ یې خپل ښکته رالویږي، ډالر ته ضرورت چې څومره دی هغومره به ورته ډالر ډېر پیدا کیږي، یعنی د افغانۍ په وړاندې به شاید ډالر بیا ته کنټرول شي.
ډیر مننه خالد زای صاحب، مننه خالد زای صاحب. تلاش صاحب یو ځل بیا د ټلیفون په اړیکه را سره دی. تاسو د خالد زی صاحب خبرې هم واوریدلې، خو لمړی خپل خبرې وکړي او وروسته لږه بده د اوریدونکو پوښتنه ته ځواب وایست.
نه نه، زه هم په دې هیله یم چې تخنیکی ستونزه بیا رامنځته نه شي او دغه بحث په مسلکي توګه او د حل لارې موږ او تاسو اوریدونکو ټول سره شریکی کړو، تر څو چې دغه مشترک درد یو کار ورته پیدا شي. دویمه خبر دا ده جناب تکل صاحب چې په خصوصي بانکونو کې د ډالري زیرمې مخ په کمیدو دي او مخ په خلاصېدو دي، او کوشش کوي چې خصوصي بانکونو ټولنه هم دین ډالر یا محفوظ کړي او یا د افغانستان د خاورې څخه قاچاق کړي وي. باسي د خصوصي بانکونو زیرمې هم د ډالري زیرمو په خلاصېدو دي متاسفانه، او نور ډالر دوی ته نه تزریق کیږي او یا نه واردېږي شي. بل دلیل دا غره چې متاسفانه د افغانستان بانک څخه هم کړنلار ورکه ده چې دوی څه شي وکړي. په وسنی حالت کې دوی پالیسی هم هیڅ واضح نه ده، او هم په داسې موارد کې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي وای چې په هغه باندې هم بیا کولای شم چرنا واچوم.
تلش صاحب، مخکې لدی چې په نورو مسله وړاندې لاړ شي، فقط په همدغه مسله کې چې تاسو یادونه وکړه چې تاسو وای چې مشخصه پالیسی نه لري د افغانستان بانک، نو پالیسی خو په کارپوهانو او متخصصانو جوړیږي. د افغانستان بانک کې د شیبه څوک مشران دي، او آیا دغه کسان چې تخصص لري دغه سی یو کړکیچ د مخنیوي په برخه کې اوغشته اوس په کار په دندو کې شته، او که هغه استل شوي دي له دندو؟
زه فکر کوم چې دې موضوع ته دوه لارې د حل موجودې دي. اول هغه د لومړي مسؤلیت چارواز چې دي حقوقي او مسؤلیتونه دوی چې لري هغه تبدیل شوي دي او نشته. دویم ارټیټ رتبه کسان چې د اقتصادي د افغانستان بانک ماشین چلوي هغه اتیا سلنه وګړي او هغه خلک چې مسلکي دي او تجربه لري په د افغانستان بانک کې دا اوس شتون لري، موجود دي. فکر کوم چې اتیا فیصد کارکونکي د افغانستان بانک موجود دي، او شل سلنه هغه کسان چې حقوقي او کلیدي بستونه واغه د افغانستان په جغرافیه کې نشته، خو کولای شي چې مختلفو مجازي لارو نه دیغونه هم مشوره واخیستل شي، او اکثریت کار په د موجوده سټاف باندې چې اتیا سلنه موجود دي له دوله کار واخیستل شي، هغه متخصص کسان ورته ویلی شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دند پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00420212 شپږ څلوېښت 01. یو اوریدونکی په لاین کې لرو چې ځان به معرفي کړي او بیا به راته ووایي چې څه نظر لري او څه سوال لري. مهرباني وکړئ.
ابل اتکل کوم زه غواړم ان شاء الله
ستاسو غږ اورو. مهرباني وکړئ 25 دقیقې اونیز بحث دی.
السيد اسلام
ستاسو اړیکه خوشته، مګر د اړیکه کیفیت ډیر خراب دی، موږ ستاسو هیڅ خبره نه اورو. تلاش صاحب مهرباني وکړئ، ستاسو خبرې قطع کیږي مګر موږ هغه تسلسل د خبرو ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ.
جناب تکل صاحب، زه فکر کوم چې دریم موضوع دا ده، څلورم فاکتور وبخښئ، چې اوس د افغانستان بانک نه دغه مدیریت شړېدلی ده. د مالی وزارت، د سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور باید یو مشترک عاجله کمیټه رامنځته کړي د ډالرو د بحران لپاره.
یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ 25 دقیقې اونیز بس دی، خپل ځان معرفي کړئ او بیا خپل نظر او پوښتنه وایست.
زه سردار محمد یم، سلامونه نیکی درته وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ سردار محمد صاحب، 25 دقیقې اونیز بس دی، مهرباني وکړئ.
لنګکم په منګه باندې ظلم کوي. ملګري ملتونه امنیت شورا امریکایان په منګه ظلمونه کوي. دغه حالات که ډالر دي هغه خو ټول شه ډالر لږته و بېرته وي له موږ نه ډالر والا خو لاړه بېرته امریکا ته وي که بندیزونه ونه لګوي که دوی په موږ باندې دي موږ حکومت په رسمیت ونه پېژني خو له دې نه بتره هله هم دي موږ کېږي. ولې نړیواله ټولنه په موږ ظلم کوي؟ ولې امریکایان په موږ ظلم کوي؟ چې موږ پیسې ولې نه راخوشي کوي؟ ولې په کوم قانون دوی صادر کړي دي؟ دا یو ظلم دی که نه؟ که موږ سره ظلم کېږي خدای دې هم دوی سره ظلم وکړي. وسلام پې تیرا.
ډېره زیاته مننه سردار محمد وو چې په دې خبرونه کې خپل نظر را سره شریک کړ. یو بل اوریدونکی هم په اړیکه کې دی. 25 دقیقې اونیز بس دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا خپل سوال او نظر ووایاست. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
بله عزیزم د هلمند څخه خبره کوم. سلامونه تا ته مېلمنو ته ټول افغانانو ته خپل نیکې لی سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام حاجی زای صاحب. مهرباني وکړئ.
خبره ده چې دا څلوېښت کاله یا پنځه څلوېښت کاله د افغانانو د ملت سره عدالت نه دی سوی. هر څوک چې راغلی دی دغه ملت یې ځپلی دی دغه ملت یې ډنګ وڅاړولی دی چې څه زور یې رسېدلی خپل هغه وس ظلم یې نه دی ځینې درېغولی نه خارجي نه داخلي. عمر اوس د تعمارات څخه دغه امید لرو یا دغه دغه لرو چې دغه دوی وایي وایي دغه اسلام یو ډېر پهناور یو ډېر د سولې یو ډېر دغه دین دی یعنې د یو زورو دغه نه دی. موږ غواړو چې دغه افغانان اوس دوی نوکي رحم باندې وکړي یو ښه ژوند ورته برابر کړي دا عقل هغه خپله ښه ژوند ورسره وکړي دغه د دوی چارواکي ښه ژوند ورسره وکړي ځکه چې افغانان ډېر ځپل شوي دي. دا څلوېښت کاله جنګو د چاپو د امریکایانو د هر طرفه څخه یعنې که دلته ستونزې بېخي ډېرې دا په ټلیفون کښې سړی نه شي ویلی.
بله اوس هم مونږ حاجزای صاحب په دې خپرونه کې په خاص ډول د افغانۍ د بیې په رالوېدو باندې خبرې کوو. تاسو کوم خاص سوال یا کومه خاصه اندېښنه یا پوښتنه لرئ؟
بلې لرو یې نو ولې نه لرو خو دا چې دا اوس پرونه بله ورځ او دغه وړه په یوه قیمت و نن پنځه سوه پر هغه باندې پورته شوي دي غوړي. خو هغه دغه خبره موږ په میاشت کښې نه دي رانیولي نه شو رانیولی څوک یې نه شي رانیولی. هغه مرستې چې را ځي هغه دغه چارواکو په لاس کښې دي چې هغه هر سړي ته رسېږي نه هغه غریب ته رسېږي نه هغه په شناخو په شل لارو سره دغه کېږي. په دا شل کاله موله که یاره مرسته لیدلي که نه زه یو مهاجر یم چې زه خپل د ولسوالۍ څخه را دغه سوی یم د دغه هلکانو د مکتب دپاره په دې ښار کښې ما ګزاره کوله اوس یم کوم د دغه مکتبو د دغه درسو دپاره د هلکانو اقتصاد مو هم ډېر ځي په دی. مګر خبره دا ده چې چا ته نه دغه کېږي هغه خلکو ته رسېږي چې اشناخ لري یا د وخته سره تړون لري یا هغه په نیمایي سره را باسي. خو دا یو ماتیا ده چې ما بین ته راغلې ده هغه غریب سړی چې ماښام د نه لري هغه غوړي چې دی د پاوتو او څو یې نه دي لیدلي هغه ته ډېر کم رسېږي یعنې په سلو کښې یو دوه فیصده که ورسېږي. نو دا خو پرګر د افغانستان سره یو ظلم دی. دا خو زما سره هم دی د غریبه سره هم دی د پیسهدار سره هم دی د هر شی دا دی نه ورځ په ورځ ګرانېږي ورځ په ورځ یې څوک نه شي رانیولی دا سړي زور نه پرسېږي. ته خپله دغه وکړه د یو معلم شپږ زره یا پنځه زره یا اووه زره معاش دی د ښاروالۍ د کارګر هغه به په دې کښې بیا چې داسې واټه هم سره خرابه شي دغه به نو بیا د خپل روزمره ژوند په څه رقم مخته بوځي څه رقم بیا دغه کښې نن افغانستان دغه شوی دی چې یعنې د زندګۍ دپاره ډېر یو
سخت
اکل دغه خپل د یو اقتصاد دغه څخه ډېر سخت حالت کښې دی.
ډېره زیاته مننه.
معلمانو زور نه پرسېږي.
مننه حاجزای صاحب.
مننه.
خدای دې وکړي چې د طالبانو چارواکي دغو اندېښنو او دې پوښتنو ته ځوابونه ووایي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبه و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت ورده رایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی په چپو کې پروگرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
پنځه دقیقې اونیز بحث دی. د خبرونې میلمه د اقتصادي چارو شنونکی تلاش صاحب بیا هم راسره وصل دی. مهرباني وکړئ تلاش صاحب، خبرې مو هم واورېدلې د میلمنو د ازادي راډیو د اوریدونکو، تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني وکړئ.
تکل صاحب محترم، ما بل خبره چې ډیره جدید دی د پاره کوله چې د ډالر نرخ کنټرول شي. ګوري هر مقدار پیسې چې ډالر چې د افغانستان بانک د صرافانو ټولنه ته ورکوي، هلته متاسفانه هیغو مافیایي کړیو ته ورلویږي دا ډالر چې دوی د افغانستان د جغرافیا څخه قاچاق کوي. اول هیغو کسانو ته باید دا ډالر ورکړل شي چې د افغانستان د پاره ارتزاقي مواد واردوي، لکه وړه، غوړي، تیل، ګاز او اولیه مواد چې د افغانان او یو انسان بدون دغه نه ژوند په مخ نسی بولای. دا مستقیم ډالر باید د افغانستان بانک د تجارانو ته د صرافانو د ټولنې په واسطه ورکړي چې وارداتي دغه اولیه توکي واردوي، نه هغو کسانو ته چې په لاس ورسي چې د افغانستان د جغرافیې څخه ډالر زیرمه کوي او یا د وخت په تیریدو سره بیرته بازار ته عرضه کوي په لوړ قیمت، چې دا یو ډول اقتصادي ډمپنګ سیاست ده او بل د قاچاقو د ډالرو د پاره لار هواریږي. دا ډیره یوه اساسي او تخنیکی نقطه ده چې د افغانستان بانک د سرای شهزاده یا د تصرفانو د ټولنې د مسؤلینو سره باید دا موضوع حل کړي. ولې ورځ تر بلې د ډالرو قیودات زیاتیږي او زیرمې ختمیږي او اجناس په ډالرو افغانستان ته راوارديږي او بل اخر افغانان به د دس خطرناکو کړهونو سره لاس او گریوان وي، چې حتی زباورمند یم چې لس ګرامه ډوډۍ به په ډیر غټ قیمت هم په افغانانو ته په لاس ورنسي.
مننه.
او تلاش ته موږ او ټول افغانان سوځو.
بله،
بل خبر مې دا کوله.
ما دا پښتنم کوله تلاش صاحب او به ما دا خبرم دا پښتنم کوله چې اوس تاسو مخ یادونه وکړه چې د افغانستان بانک زیرمې او یا فیصد زیرمې تشیشوي دي، او زمنان دامو ویلی چې اوس چې طالبانو حکومت کوم ډالر بازار ته عرضه کوي، شهزاده سرای او نورو لارونه دا بهر ته وړل کیږي. نو دا اوس چې نړیوالې ټولنې ویلی دي چې 270 میلیون ډالر د افغانستان د بیا رغونې د صندوق نه یو 270 میلیون ډالر ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته د یونیسف او د ډبلیو اف پی د ادارو لخوا افغانستان ته انتقال شي، دا یو څه په بازار کې اغیز کولای شي.
تکل صاحب، دا 280 میلیون ډالر نسبت یو 40 میلیون وګړو ته په یو جغرافیا کې، دا د ماقت وخت د پاره، نهایتا د شلو او یوې میاشتې د پاره د ډالرو توازن د افغانیو په وړاندې ساتلی شي. اما د 25 او 30 ورځو بعد نه متاسفانه چې دغه ډالر د افغانستان اقتصادي نظام ته تطبیق شي، بیا نشي کولای چې دا وساتي او بیا د ډالرو اوچتو لوړېدا یا ګراف لوړی شي. نو په دې مواردو کې بیا هم ځینې مافیایي کړۍ په تجارت او په ډالرو په تجارت کې ګټه کوي او ځینې خلک به د ډیرو قوي نقصاناتو سره مخامخ.
مننه. تلاش د خبرونې پروسه یو شیبو کې یو کل لطفا او بخی چې وخت زمون کم دی، که په لنډو ټکو کې راته وایست په یوه دقیقه کې خبرې را لنډې کوي چې څه په کار دي د طالبانو لپاره، څه په کار دي چې یو دوه درې دغه کارونه وکړي چې دغه ستونزه فوراً حل شي.
اول په افغانستان کې د نرخنامه د اولیه موادو د پاره وټاکي، هر چا چې د غنه سرغړونه وکړه مجازات دي سي. دویم، خصوصي سکتور ته د ټیکس او مالیه معلومه شي او 50 نه او 100% معافیت دی ورکړل شي په اولویه موادو کې چې افغانستان ته واردېږي او خدمات مختلفو سیمو ته رسي. یا باید واضح وي دغه نرخنامې په اساس باید خدمات د افغانستان په جغرافیه کې ارائه شي او نرخنامې نه باید تجاوز ونه کړي. دریم نړیوال د دې ته قانې سي چې سیاسي غوټه د اقتصادي غوټې سره نه تړي بلکې په اقتصادي ډیپلوماټیکو لار دي کنګل سوي روپی را پریش دي په مختلفو فیصدي باندې او معیارونه د طالبان باید تضمین کړي د شفافیت د مالی فساد او همدارنګ د مافیایي کړیو ترڅو چې وکولی شي اقتصادي نظام په پښو ودری او همدارنګ سیمایز هیوادونه دي هغه پروژې چې په افغانستان کې سرویسي وي دي او تخنیکی چارې مخته تللې دي دغه کار دی عاجل پایل کړي چې دی وخوانه باندې کار زمينه برابر شي او د بل خوانه په خدمات لوړ شي باورمند یم چې دا حالت کنټرول کیږي.
تر زیاته مننه د اقتصادي چارو شنن کوي تاج محمد تلاشو چې د 25 دقیقې په اونیز باس کې نن د ازادي رادیو ملمو
ازادي رادیو د دیموکراسي او بیا رغونې پښتون کې دا